زموږ د هنرونو خبر راځي. په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي، لکه چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي. یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګورئ، پیل یې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1901 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویو موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار او لرغوني ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوې ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپکولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د رواني جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هېواد کې 1994 سخت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېری دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه
تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي پاړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تیر تاریخ ته اشاره وکړه هماغه ډول
بالکل. له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازو لیکي په نړیواله کچه. لکه می مینه چې هغه اثر لاسته راغلی، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سری غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کړي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سری کیندنې پیل کړي دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه ښکیل
ښکاره پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغوني آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې آن تر تخاره پورې پاکستانیان رسیږي، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغوني سیمه کې کیندل کېږي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سری کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي، او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنېږي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوې په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلي د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونی انا د مقبرې یادونه کولی شو، د لوی احمدشاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې؟
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضررې شوې دي. په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلي دي، په ځینو آبداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي. موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو، تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. دغه کنوانسیون د پلی کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي ابداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ لباده مرغه پر بعضي بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي، په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلی موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیستمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 13 کلونو په جریان کې 13 زرو زیات آثار بېرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که یې په لاس کې ځینې واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی، او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ سي. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول سي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي، او پرې نږدې چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني شي چې خپله هویت نه لري او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې، ځکه په روسیو کې دې ډلې ویلي کومې سیمې چې تازه دوی نیولي هلته به د تاریخي ابداتو سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سر او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغسې نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي ابداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي ابداتو د 900 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د هوتکي امپراتوري پلاز نارنج ماڼۍ د سنگر په توګه استفاده کیږي، او دا غراز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کیږي. موږ مستند سازي پیل کړی دی چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي، او چیرې د دوی سره بهرني کیندونکي یا لرغونپوهان دي. په دې اکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې چې کور دننه بلکې د نړیوالې ټولنې سره شریک.
اوس وروسته پښتانه څه باید وشي چې د جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغوني آبادات خوندي وساتو؟
زموږ یو هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي. په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت د ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه او په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوال ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه اثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي او زموږ تعبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي سي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې و. پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو. په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجزه یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو. دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي لیدلې. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلټلي. زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلی و. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه جابوي چې د ناروغانو لپاره یو له درملنې اتاق دي هم تر راکټي برید لاندې راسي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي که دوی د دې وطن په هکله فکر لري که دوی لږ هم ادا د دې وطن سره تړاو لري
افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگ و هنر معین هارون حکیمی لطاسی دیر مننه.
تنده چنگی
د زوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده ښه به یاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ډېر خصوصي پوهنتونونه د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصلانو څخه اخلي. په دې اړه به د محصلانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت ځواب واورئ. د افغان محصلانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بېلابېلو نومو